اوریدونکو ستلمه شي او په خیر اغلی خبرونه ته د واشنگتن کې د محل واخ شوې د غرمې دولس په کابل کې اتنیمی بجې دي د شپې او په پښتونخوا کې د شپې نه بجې شوې دي او ورځ د زیارت یا د پنځشنبه تاسو په خبرونه کې هر کله وایو او زما تاسو قربانه منزه شهید او د میرمنو غږ خبرونه ده او د خبرونه کې بنن زموږ سره یو قدرمنه میلمنه هم راځي او سربه په یو مهمه موضوع باندې غږیږو. څنګه چې تاسو پوهیږئ د میرمنو غږ خبرونه ده او بیا به هم ستاسو سره د ښځو په موضوعاتو باندې خبرې کوو او په دې خبرونه کې به د ټلیفون له لارې زموږ سره په خبرونه کې چې ملګری کیږي هغه به یوازې میرمنې وي چې هغوی کولی شي راشي او زموږ سره وغږیږي. خو نن تاسو کولی شئ چې د میرمنو غږ دغه خپرونه کې نارینه چې کوم زموږ اوریدونکي دي هغوی هم کولی شي چې ګډون وکړي، خو یوازې د فیسبوک ته لارې دا خپرونه د محل تاسو په ژوندۍ بڼه په فیسبوک باندې هم اوریدلی شئ او کولی شئ چې خپل نظر یا پوښتنې مونږ ته په فیسبوک باندې راولېږئ. مونږ به دغه پوښتنې یا ستاسو نظر په خبرونه کې خامخا اخلو او کولی شو چې د نورو اوریدونکو خویندو سره په ټلیفون باندې هم او همداراز په فیسبوک باندې هم وغږیږو. نو موضوع به تاسو ته دا وایو چې د ښځو په هکله مو تاسو لپاره بیا موضوع راوړې ده چې ښځې په یو ټولنه کې څنګه کولی شي چې پرمختګ وکړي او په خاصه توګه که نارینه د هغوی ملاتړ وي نو آیا کولی شي چې هغوی ډیر زر پرمختګ وکړي او که څنګه. دا محل د ښځو ستونزې څه دي، د ښځو حقونو باندې به هم غږیږو او دا چې میرمنې کوم چیز مونږ اوریدونکي دي دا محل مونږ اوري هغوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې هغوی کومې ستونزې دا محل لري، ولې لري، آیا د دوی نارینه د دوی په ستونزو کې د دوی ملاتړ کوي، د دوی تر څنګ ولاړ دي او که نه دي. دې باندې به غږیږو ستاسو سره. که مونږ وګورو په عمومه توګه د په افغانستان او پاکستان کې په خاص توګه د پښتنو په سیمه بغږیږو چې د پښتنو میرمنو ستونزې څه دي. که وکتل شي راپورونه نړیوال ټولنه همداراز ټول نړیوال رسنۍ چې کوم راپورونه ورکوي د ښځو د ستونزو په هکله په نړۍ کې هغه تشدد دی لومړی، د دې تر څنګ په پښتني سیمه کې د غیرت په نوم وژنې دي، بې سوادۍ ده یا نالوست چې موږ ورته وویلی شو، د ورکوټو جونو یا د ماشومو جونو ودونه دي، همداراز ډېرې زیاتې نورې ستونزې هم شته چې هغه به هم د خپرونې په لړ کې ورباندې غږیږو. او نن چې زموږ سره په خپرونې کې کومه میلمنه راځي، البته موږ سره میلمنه شوې هم ده، دا مهال د ټلیفون په کرخه هم ده، هغه دیوان نیازی ده. دیوان نیازی یوه لیکواله ده او خبریاله ده، هغه آزاد خبریاله ده. دا مهال خو هغه ډېرې زیاتې لیکنې کوي په میرمنو باندې، د میرمنو په حقونو باندې غږیږي او اتل د میرمنو د حقونو مبارزه کوي او د هغوی څخه دفاع کوي. دیوان نیازی زموږ سره دا مهال په خبرونه کې میلمنه شوې ده او د ټلیفون په کرخه هم ده. نور به د هغوی پیژنګلو د خپله د ډیوې د خولې څخه واورو او هغوی ته به په خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو هم کولی شئ چې خپل ټلیفونونه پایل کوي او ستاسو سره به هم غږیږو او کولی شئ چې د ډیوې بیبي څخه تاسو پوښتنې هم وکړي. نو دیوان نیازی بیبي ستړي مه شئ، په خیر راغلی خبرونه ته.
ډېره زیاته مننه خیرتي همدارنګه ګلې تاسو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې هیله چې ټول افغانان مې روغ جوړ وي.
ژوند دې اوسې. ډېره مننه ډیوه بیبي. نن به په مهمه موضوع باندې غږیږو او موضوع دا ده چې د میرمنو ملاتړ که نارینه وکړي په ټولنه کې، نو میرمنې څومره کولی شي چې پرمختګ وکړي. آیا دا مهال میرمنې د نارینه وو ملاتړ لري که نه لري او دا مهال د میرمنو لوی ستونزې څه دي په میدان کې که موږ وګورو، په دې باندې به غږیږو. خو لومړی که زموږ اوریدونکو ته خپل ځان ور وپیژنې نو بیا به ورزو او خبرې به په موضوع باندې پیلوو.
اوریدونکو ته به مې زه په لنډه توګه خپله پیژندنه وکړم. از دیوان یزدی ما فعلا په ډیلی کې ژوند کوم، انډیا ډیلی کې. او همدارنګه د خوځو حقونو په اړوند باندې په بیلابیلو برخو کې هغه چې خوځو پر وړاندې ستونزې دي، مشکلات دي، چې د یو افغان خوځو په صفت وینم او در کوم یې پاره باندې بیلابیل لیکل کوم. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې خپل لیکل خپروم او مو حمیدا دا چې تاسو خپل هیوادوالو ته مثبت پیغام ورسوم. همدارنګه هغه ناوړه باورونه چې د خوځو پر وړاندې جوړ شوي چې لامل یې ښځه یا د کور یا د کور بلل شوې ده یا ښځو له پرمختګ نه وروسته پاتې شوې ده، په دغه ډول په دغه برخه کې مختلف لیکنې کوم ترڅو زموږ د خلکو ذهنیت جوړونه وشي او دغه کوم باورونه چې د دوی جوړ شوي ده له منځه لاړ شي، یا هغه کلتورونه او دودونه چې کوم دي د ښځو لپاره خنډ شوي دي د هغې خلاف لیکنې دي، ترڅو زموږ ښځې وکولی شي یو ښه ژوند ولري، یو پرمختللی ژوند ولري لکه د نورو نړۍ ښځې چې دي.
ډېره مننه ډیوه بیبي چې تاسو خپل ځان ټولو اوریدونکو ته وروپیژنو. دا مهال موږ سره په فیسبوک باندې هم پیغامونه روان دي او ډېر اوریدونکي اوریدونکو مونږ په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه ګوري او هغوی مونږ ته غوږ دي، هغوی به هم خپل پوښتنې رالیږي، خپل نظر به زموږ سره په خپرونه کې شریکوي او زموږ سره به په دې خپرونه کې میرمنې هم راځي او جونې به راځي، د قبایلي سیمو څخه به راځي، د پښتونخوا نه به راځي، د افغانستان نه به راځي، د کابل څخه به راځي. نو دوی ټول به هم زموږ سره په خپرونه کې غږیږي او ستاسو څخه کوم پوښتنې کلري هغه هم تاسو سره کولی شي چې شریکې کړي. نو موضوع ولوري ته بزو دی وی بی بی، که دا مهال تاسو هغه لوی ستونزې چې میرمنې لري په خاصه توګه په افغانستان او پاکستان کې او په خاصه توګه بیا د پښتنو په ټولنه کې، هغه تاسو څه ویني چې کومې ستونزې دي؟
البته د خود پر وړاندې ډېرې ستونزې دي، شخصي ستونزې دي، همدارنګ ټولنیز ستونزې دي، سیاسي ستونزې دي، اقتصادي خپلواکي زموږ ښځې نه لري، همدارنګ د تعلیم ستونزې دي چې ښځې تعلیم په نه پرېښودل کېږي، کار اجازه نشته، که څه هم پښتنې د کار کولو وړتیا لري، علاقه لري چې باید کار وکړي، کورنۍ د خوانه اجازه نه ورکول کېږي، دوی ته یو ډول خبرې کوي چې تاسو یا د کور یا د ګور یاستئ. همدارنګ ځینې ښځې دي چې هغوی د کورنۍ ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دي، دوی قانون ته ورځي یا حکومت ته وړاندې کېږي یا محکمې ته، نو دوی نه په پولیسو کې څوک غږاوري او نه په محکمه کې څوک غږاوري، ځکه چې زموږ ټولنه یوه نرواکه ټولنه ده، که چیرې خدای محکمې ته ځي نو هلته په محکمو کې فیصله اکثره وخت د نارینه په ګټه کېږي، او یا ښځه خپل خپل قاضیان دې ته مجبوروي تر څو د فشار راوړي او د دوی دغه فیصله چې د نارینه په مقابل کې کېږي په ښځې ومني. او همدارنګه ځینې ښځې دي چې هغوی طلاق اخیستې ده، ماشومان غواړي، نه یې ورته حکومت ورکوي، نه یې کورنۍ ورکوي، بل دا چې که یوه ښځه وغواړي په ټولنه کې محصل شي، ټولنیز بیتول پېژندنه ولري، دغلته دوی یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ دي، تاوتری کندي بدرد ورته وایي، نه پرېږدي چې یوه ښځه غږ ولري، د دې غږ تپ کوي، ځکه په ټولنه کې دوی مثلا نه غواړي چې ښځه غږ ولري، ټولنیز ژوند دې ته ویښ اصلاندو یا یادلي، حتی کوي کوشش کوي چې د هر لوري نه او د هر اړخ نه تر څو د دې غږ تپ کوي، دا ورته یو ډول عجیبه ښکاري چې څنګه یوه ښځه غواړي چې غږ ولري، یا مثلا دا د نورو ښځو پر وړاندې غږ پورته کوي، دا په دوی بد لګېږي، تاوتریخوالي سره مخ کوي. همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې وګورې ډېری جنکۍ از ما په شمول دوی له تاوتریخوالي سره مخ دي، او همدارنګه په کورونو کې له کور نه بیرون بازار په لارې کوڅه هر ځای کې ښځه له دورونې سره مخ ده.
دیوی مونږه که راپورون ته وګورو نو لومړی خو که وګورو د میرمنو کچا په سواد کې ډیره زیاته ټیټه ده، یعنی دا چې هغه میرمنې چې یو خو نالوستې دي، بالکل سواد نه لري، هغې ګمان کوم چې په افغانستان کې ویل کېږي چې 90% ښځې نالوستې دي، چې یعنی یوازې 10% خو کېدای شي چې دي کې اوس پرمختګ را روان وي او ډیرې میرمنې هڅه وکړي چې لار شي چې لیک لوست زده کړي، او د دې ترڅنګ لوړ زده کړو کې خو بیا لا هم نوره د دې کچه ټیټه وي. تاسو د دې لامل څه ګڼئ چې ولی په افغانستان کې یو خو صحیح دی که مونږ وګورو تشدد یا مثلا افغانستان اوږدې جګړې ځپلی دی، خو بلې خواته که وګورو د امنیت نه پرته نور داسې کوم ملتونه تاسو وینئ دا مهال په ټولنه کې چې میرمنې دومره نالوستې پاتې شوي دي؟
یو لامل دا کېدای شي چې کورنۍ ته دغه پوهاوی نه دی رسېدلی، یا کورنۍ ته دا یوه عادي خبره ښکاري چې د دوی خور لور د لاړه شي ښوونځي ته یا د تر پوهنتونه لاړه شي، دا ورته یو ډول عادي ښکاري. بیخي د ښځو دپاره دوی تعلیم ضرورت نه ګڼي. دوی وایي چې بس ښه دی یوازې تر اشپزخانې محدود ده، باید یو ښه پخلی زده ولري، ښه دی یوازې تر کور مثلا صفایي باید دا ورته زده وي، او یوازې ښه دا دی ځکه چې ښځه تر کور محدوده شوې ده، له ښوونځي له پوهنتونه له دې لرې پاتې شوې ده. خلک په دې فکر دي چې مثلا کور نه بیرون چارې چې کومې دي، د نارینه ته ورغاړې دي، باید نارینه تعلیم هم ولري، نارینه په یو لوړ موقف کار هم کوي، ښځه یوازې د کور ده، باید بچي راوړي، ماشومان راوړي او هغې روزنه باید وکړي. ښځه دپاره لوی فکر یوازې همدا ده چې ښځه باید بچي راوړي او کور سنبال کړي، له دې نه نور فکر ورته نه لري. که دوی پوه شي چې ښځه تعلیم ته ضرورت لري، یوه باسواده میرمن کولی شي ښه اولادونه وروزي، ښه ټولنه رامنځته کړي. او همدارنګه یو شمېر جنکیانې دي چې هغوی تر یوازې هغه ډېر تحصیلي چې کوم دی تر دولسمه پورې ده، له هغې نه نور نه پرېږدي. وایي چې بس جلۍ لپاره له دولسم نه پورته زده کړې مهمې نه دي یا ښې نه دي، یا ځینې خورانې دي چې تر اتم نه هم ټولګۍ پورې زده کړې کوي، نورې نه پرېږدي. وایي جلۍ غټه شه، نور ورته ضرورت نشته ده. او که بیا وګورو همدغه کورنۍ بیا غواړي چې د خپلې لور دپاره یا ژوند ملګری ډاکټر وي، انجینر وي، خو دوی دا نه غواړي چې لور یې هم ډاکټر وي، توسي انجینر وي یا یو بل لوړ تحصیل ولري په مختلفو برخو کې. نو لامل همدا ده چې دوی ته د ښځو پرمختګونه عادي دي، دوی ته دوی عیار نه دي چې ښځې باید لوستې اوسي. که لوستې نه وي، هغه لوستې ښځو ته په ښه نظر نه لیدل کېږي.
دا بدلون به څنګه راځي؟ څنګه کولی شي چې میرمنې وتوانېږي چې د لیک لوست لپاره یا د زده کړو لپاره خپل کورنۍ دې ته وادار کړي، چې یا هغوی ته دغه ووایي چې دوی دې ته اړتیا لري چې باید دا وکړي؟ یعنی څنګه به دغه ټولنې کې بدلون راځي؟ تاسو داسې څه حل لاره ورته ګوري؟
حل لاره زما په نظر یوه مهمه ده چې دلته باید افغان خزی په خپل یو ډول بیداری ولري، په خپل فعالیت ولري، ګوري چې د ژوند په هر برخه کې که هغه تعلیم د نور مسایل دي، د دوی حقونه پکې پیمانه کړي، دوی حد اقل باید په خپلې کورنۍ سره مبارزه وکړي، هڅه وکړي تر څو قناعت ورکړي چې وایي زه د تعلیم حق لرم، زه باید تعلیم وکړم. او همدارنګه کورنۍ ته یا مثلا معمولي فشار په جنکیانو باندې شي، دوی هم د کورنۍ سره ومني له تعلیم ځان لري کوي،
بالکل
مبارزه نه کوي. دوی باید له کور نیول تر ټولنې ته، ټولنې تر حکومت ته، ټول دوی باید مبارزه وکړي له هر حالات.
ډي وي بي بي په یو تیر خبرونه کې مې د میرمنو سره غږیدم، او هلته یو جنوی راغله زموږ سره په خبرونه کې، او هغه ویل چې هغه تر 15 ټولګي پورې خپل زده کړې وکړي، اوس غلوې شوې ده او د هغه کورنۍ نه غواړي چې هغه ښوونځي ته لاړ شي. نو ما ترې وپوښتل چې نو تا څه وویل، کور کې مخالفت دی وښود او کنه؟ نو هغې ما ته ځواب راکړ چې نه، نو ما خو خپل د مور د پلار احترام کاوه، خپل د ورور احترام کاوه، نو د هغوی د احترام له خاطر ما څه ونه ویله. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ هغې دا هم وویل چې بیا ما ته قاریږي زما کورنۍ، نو ځکه زه نه غواړم چې هغوی ماته قار شي. نو تاسو څنګه ګورئ دته؟ آیا که داسې یو رویه وي د میرمنو یا د جونو، دغه بدلون دوی راوستلی شي؟
ستونزه دا ده چې جنکیان د تل ښودلي دي چې تاسې باید کور کې د ورور مقابل کې باید ونه ودرېږئ، د پلار مقابل کې باید تاسې خبرې ونه کړئ، هغه چې هر څه وایي تاسې باید ومنئ. دلته جنکیانې له ماشومتوبه همداسې ورته ښودل شوي دي، او ځکه چې دوی دغه سې ذهنیت جوړ شوی ده چې مثلا لکه دا جلۍ ښه پوهېږي چې تعلیم له دوی حق ده، او دوی ونه شو کولی که دا اوس ومدرېږي د کورنۍ مقابل کې، له کوره نیولې تر خپلوان دوستان ټول وایي چې هغه فلانکې نجلۍ خنجلی نه ده دومره سپین سترګې دومره بد سترګې ده چې د پلار یا ورور مقابل کې ودرېده. شو دلته زموږ جنکیانې چې دي دوی نه جرات د شرم په نوم اخیستل شوی ده، د حیا په نوم اخیستل شوی ده. نو دلته چې کله یوه جلۍ له ماشومتوبه ورته ښودل کېږي چې دا کار مه کوه، شرم دی ستا دپاره، دا بېحیایي ده، او دادا دی د ورور مقابل کې دې خبرې وکړي، د پلار مقابل کې د دې دغه جرات چې کوم دی هغه له ماشومتوبه وځپل شي، کله چې دا داسې لږه راغټېږي دا نه شي کولی چې مستقیما ودرېږي د خپل ځان نه دوی دفاع
وکړي، او کله ناکله خپل هغوی ته هم دا ښکاري.
میندې به څه وکړي د لور او زوی ترمنځ توپیري چلند ونه کړي. دوی لور او زوی ته د تعلیم نه نیولې خوراک، پوښاک، ناسته، د کور ژوند، بیرون، د ټولو ته باید په مساوي ډول وګورو. موږ چې کله د ښځو مساوي حقونو نارې وهو یوازینی علت یې همدا ده. نو دلته چې دا مورنۍ مور ډېر مهم رول لري، همدارنګه د لور سره پوره همکاري وکړي، او مور کولی شي ژوند ملګري ته مېړه ته ډېر ښه قناعت ورکړي، باید د لور تر څنګ ودرې، هغې پلوي وکړي. نور په دغسې مسایلو کې باید تنافري نه دي، دلته مور ډېر مهم رول لري. او ځینې پلرونه باید دا وګڼي چې لور باید تاثیر ولري، ځکه که چېرې لور واده شي خدای مکړه کونډه شي، دا باید تعلیم ولري، په ځان باوري چې وکولی شي ځان او ماشومان وساتلی شي د قلم په برکت، نه دا چې لکه دا ځینې ښځې چې موږ ګورو د سړک په سر خیرات غواړي. که دغه ښځې لوستې وای، تعلیم یې لرلی، یو دفتر کې به کار کولو، د قلم په برکت به خپلو بچو ته مړې نفقه پیدا کوله، ماړه ماشومان به لېږلي وای ښوونځي ته، خو دوی له تعلیم لرې پاتې شوي. اوس چې په بده ورځ راغلې ده، نو نشي کولی دا سړک په سر خیرات غواړي. دغه په خپله د ډېرو کورنیو دپاره یو ښه پیغام ده که څوک نه غواړي چې لورګانې خویندې سبا ورځ چې له سخت مشکلات سره مخ کېږي، دا چې سړک په سر خیرات وغواړي باید باسواده وي، د خپل قلم په برکت
وکړي. تاسو دلته ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، د میرمنو اقتصاد او د هغوی د ښه اقتصاد نه د هغوی کورنۍ ته مثلا څه ګټه کېږي. په دې باندې به خامخا غږېږو چې ما ځان سره دته نوټ هم کړله چې له هېره مو لاړ نه شي. خو دلته ځینې پیغامونه راغلي دي. لیاقت علي سیماب صاحب په فیسبوک باندې لومړی خو تاسو ته سلامونه احترامات لیږلي دي موږ دواړو ته، وعلیکم به ورته ووایو. او هغې لیکلي چې پوښتنه لرم چې په عصر حاضر کې هغه کوم عوامل دي چې زموږ ټولنه د ښځو تعلیم او د زده کړو ته وهڅوي، یو دا، او که هر څومره د ښځې نه بغیر ټولنې کې هم ترقی نشي کولی، خو بیا هم زموږ په سیمو کې په دغه لړ کې په ترقی او پرمختګ کې ولې قطغنده، یعنی ولې نه پرېږدي؟ نو په د تعلیم په مات کې د لر او بر او هند کمپیریزن دوی ته څنګه احساسوي؟ یعنی یوه پوښتنه خو به همدا حسر حاضر کې ویله که ډېر دې ته اړتیا هم شته، بیا هم خلک نه پرېږدي خپل میرمنې او جونې زده کړو ته، دا ولې؟ او بل دا چې تاسو د لاروبر یعنی د افغانستان او پاکستان او هند ترمنځ په دې کې څه کمپیریزن ویني د تعلیم یا د زده کړو په لړ کې چې میرمنو ته څومره هلته حقونه ورکول شوي دي د زده کړو، او څومره هغوی په زده کړو کې مخته دي، بریالي دي؟
بالکل، البته که دغه افغانستان، پاکستان او هندستان سره مقایسه کړو، نو په لومړي قدم کې هندستان دی، دویم قدم کې پاکستان دی، دریم قدم کې به افغانستان دی. هغه ځکه چې دلته زه په خپله ډیلي کې ژوند کوم، دلته جنکیانې ښوونځیو ته ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته ځي، د غریب د خان اولاد ټول ځي زده کړې کوي. یعنی میندې دي چې ډېرې سختې وګالي، هغه مثلا د سړک په سر کار کې شاروالۍ سره هسته، خو دوی د خپل د لور لپاره هغه د مکتب هغه لومړني امکانات چې کوم دي ښه په ویاړ سره برابروي. یو بل کوم دلته ما د ډېرو نه چې پوښتنې کړي دي، هغه لوړ موقف والا ښځه او نارینه چې وګوري هغه د یو غریب کورنۍ خلک دي. هغه میندو بچیان دي چې هغوی د خلکو په کورونو کې کار کړی ده، اما خپل اولادونه نن تر یو موقفه پورې رسولي دي. نو ستونزه دا ده چې زموږ په هیواد کې ښځې چې کومې دي په کار کولو شرمېږي، یا هلته ورته ښودل شوي چې ښځې ته کار کول شرم عیب ده. نو ښځه مجبوره ده په کور کې کښېني، خپل کوچني ماشومان سرک سر ته وباسي، خشنه کارونه پیو کې، شاقه کارونه پیو کې، تر څو د دې مور د پاره مړې ډوډۍ پیدا کړي، د دې وړو خنجر د پاره مړې ډوډۍ پیدا کړي. نو دلته که د ښځو کار شرم نه بلل کېدی، د ښځو کار ته د مجبورۍ په سترګه او د هغې د حق په سترګه لیدلی، نو نن باید مثلا دغه نسلونه چې کوم دي دا به سوال نه وي پاتې. بل که زمون مایندو مبارزه کړې وي په خپل وخت باندې، نن دغه مونږ په کوم عمر یو، دغه مونږ چې کوم ځوان نسل یو او ډېرې مشکلات سره مخ دي، اوس به مونږ اسوده وي. خو راځئ چې مونږ مبارزه وکړو، راتلونکي نسلونه خو وژغورو. حداقل هغوی خو زمونږ ته ورته برخلیک ونه لري. نو ښځه چې همیشه وروسته پاتې ده، ناکامه پاتې، د شرم په نوم پاتې شوې ده،
په دې هیله چې سیماب صاحب خپل ځواب ترلاسه کړی وي. ډي وي بي بي مونږ سره ډېر زیات پیغامونه را روان دي، ډېر اورېدونکي لیدونکو دا مهال مونږ په ژوندۍ بڑا اوري، او زمونږ سره ټلیفونونه هم ډېر را روان دي. خو له بده مرغه کوم ټلیفونونه چې راځي هغه ټول د نارینهو دي او زموږ د ورونو دي. نو خپل د ورونو څخه غوښتنه کوم چې یو وارې د خپل ټلیفونونه کیک دي او خپلو خویندو ته او خپلو میاندو ته هغوی ته د اجازه ورکړي او وار ورکړي چې هغوی ټلیفون وکړي او زموږ سره په خپرونې کې ګډون وکړي. موږ زه خپل شمیره د دې خپرونې یو وارې بیا تکراروم. زموږ شمیره د 00120205003 او ویړیا شمیره چې دغه 0800 999 00 دغه زموږ شمیرې دي. زموږ خویندې کولی شي چې راشي په خپرونې کې زموږ سره ګډون وکړي، او په دې خپرونې کې یوازې موږ د میرمنو سره او خپلو خویندو سره خبرې کوو. او کمنټونه چې دي په فیسبوک باندې چې کوم نظر او پیغامونه را روان دي، هغه به د نارینه ولولو. نو په دې هیله چې بیا هم زموږ اولونو دغه پیغام اوریدلی وي او خپل ټلیفونونه کې دي او دا مهال موخې ورکړي خپلو خویندو ته. زو د پیغامونو ولورتا نور رحمان نمونته یو پیغام را لګلې دی. هغه لیکلي دي چې سلامونه تاسو ټولو ته، د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام وړاندې کوم. کچېری نارینه د خزو ملاتړ وکړي، نو خزې به ډیر زر پرمختګ وکړي. ډیر زیات خلک شته چې په خويند او نورو باندې تعلیم نه کوي. دغه زمونږ ناپوهي ده. کچېری د دوی ته د تعلیم زمينه برابر شي او د خزو حقونو ته پام وکړو، نو خزې ډیر پرمختګ کولی شي. دی و بی تاسو خو ننګرهار هر کې ژوند هم کړی دی، او تاسو به ګومان کوم چې اچین ولسوالۍ سره به هم دومره بلد وي چې اچین ولسوالۍ هم داسې یو ولسوالۍ څخه ده چې هلته دا مهال هم ډېره زیاته ناامنۍ ده. او نور رحمان هم هلته ژوند کوي او د هغې ولسوالۍ څخه یو پیغام راغلیګلی دی. نو نور رحمان داسې یو نارینه دی چې هغه د ښځو ملاتړ کوي او غواړي چې زده کړې وکړي. آیا تاسو څه ګومان کوي چې په ټولنه کې داسې نارینه نور هم ډېر زیات دي او که کم دي؟ تاسو څنګه وینئ په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې په خاصه توګه چې نارینه څومره د ښځو ملاتړ دي؟ آیا ښځې خپله نتوانیږي چې کار وکړي یا خپل مبارزه وکړي یا زده کړې وکړي، یا هغوی خپله شوق نه لري، او یا که نارینه هغوی سره ملاتړ نه کوي؟ تاسو خو په دې باندې خبرې وکړي، خو بیا هم نور رحمان په شان نارینه هم شته چې دلته واضح لیکي په کمنټونو کې چې موږ باید د ښځو ملاتړ وکړو.
لومړی خو د نور رحمان رو سلامونه ته وعلیکم سلام وایم. از پرې ویاړم او خوشاله شوم چې زه په داسې یو لری په فتح سیمه کې چې له هغې ځینه یو ورور دومره یو مثبت اهلي او ښه پیغام ورکوي، یعنې دا زموږ دپاره یو ښه خبر ده. یوه خبره به زه وکړم، متاسفانه دغسې ورونو یا د دغسې نارینهو فیصدي کمه ده نسبت د هغه نارینهو ته چې هغوی نه غواړي ښځې د تعلیم وکړي یا د ښځې پرمختګ ولري په بېلابېلو برخو کې. نو دغه څه داسې فیصدي چې لوړه شي، نو زموږ د وطن ښځې به ډېرې زر له کړاوونو را ووځي، ډېر زر زر اسانه به او په ښه طریقه به دوی پرمختګونه ولري، ان تر دې چې نړۍ په تاریخ کې به ثبت شي د دوی دغه ښه پرمختګونه. خبره دا ده چې د نور رحمان په شان نارینه کم دي، فیصدي کمه ده. که فیصدي ته واړو تقریبا شلو نه نیول تر دېرشو پورې دغه څه فیصدي مونږ لرو. نو هغه فیصدي ډېره ده چې هغوی نه غواړي نارینه دي ښځې دي یو
میرمن یازی مون سره یو بل یو څو پیغام از ما د نظر تیر شول چې زیاتره پکې زمونږ ورونو اسلام په حق خبرې کړې دي او دا غي سره تړلې دي خزو په حقونو باندې غږېدلې دي. نګین تبسم لیکلې دي چې اسلام کې هر څه معلوم دي، خوري تلک سر خلاص کا. او بیا نور هم داسې لیکلې دي او په تاسو یو تور هم پوری کړی دی چې تاسو تل د اسلام باندې نیوکه کوي، انتقادونه کوي، دا غي په حق لم که تاسو غواړئ کولی شي چې وغږېږي چې آیا تاسو داسې کوم کار کړی دی او که څنګه. او بل دا چې د اسلام له نگاهه تاسو څه ګومان کوئ، آیا تاسو مطالعه کړې ده چې د ښځو حقونه څه دي په اسلام کې، او آیا هغه حقونه چې په اسلام کې ورکول شوي دي، آیا موږ یا نارینه وو خپل میرمنو ته هغه حقونه ورکړي دي او کنه دي؟ په دې باندې به هم نارینه وو څخه پوښتنه کوو چې موږ ته په دې باندې هم خپل نظر شریکي. حسین احمد ماویه هم لیکلي دي چې ښځو ته په پرده کې اسلام ډیر ښایسته حقونه ورکړي دي، هغه دا خبره لیکلې ده. او همداراز ډیرو نورو وړونو د اسلام په رڼا کې لیکلي دي چې ښځو ته ډیر زیات حقونه ورکول شوي دي. نو تاسو په دې باندې څه نظر لرئ؟
له دې ورو نړۍ رمانه مې کوم لمړی بجا وایم چې زه هیڅ کلم له اسلام سره کوم ستونزه نه لرم او نه پر اسلام نیوکه لرم. البته نیوکه مې په خپلو افغانانو ده. اسلام ښځو ته حقونه ورکړي، اما افغانانو نه دي ورکړي. افغانانو ترې اخیستي چې یوه تر ټولو ښکاره بېلګه دا ده د ښځو تعلیم چې هغه فرض دی، اسلام فرض کړلی. اما که افغانانو ښځو ته اسلامي حقونه ورکړي وای، نن به زمونږ افغانې ښځې 10% باسواده نه وي ستا په وینا. یعنی ټول ښځې به باسواده وي. خبره دا ده چې تر اوسه پورې افغان ښځو د خپل اسلامي هغه لومړني حقونه نه دي ترلاسه کړي. اوس دغه تعلیم ته وایو اسلام 1400 کاله پخوا راغلی. څه شو 1400 کاله پخوا یې پر ښځو علم فرض کړی ده. اما په نن زمانه کې زما د وطن ښځې ولې بې سواده دي؟ زما د وطن ښځې ولې له اسلامي حقونو بې برخې دي؟ تر اوسه پورې که چېرې افغانانو ښځو ته اسلامي حقونه ورکړي وای، نن به زما مور هم باسواده وای. نن به د کلي د ښار ښځې مشرانو کشرانو وړې غټانې به ټولې باسواده وای. خبره دا ده چې زموږ افغانانو اسلامي حقونه ښځو ته نه دي ورکړي، برعکس بېرته د اسلام په نوم ترې اخیستي دي. مون اسلام تر څو نه لرو زموږ خپل افغانانو ته چې وګوري نور اسلامي هیوادونو ته هلته د افغان د ښځو وضعیت وګوري او د افغانستان د ښځو وضعیت په اسلام یو اسلامي دی ولې په نور هیوادونو کې یو رقم د ښځو پر وړاندې پلی کیږي او افغانستان کې بل رقم پلی کیږي؟ کله چې مونږ د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کوو هر برخه چې راخلو هغه ټول په اسلام کې دي. اسلام سره په ټکر کې نه دي.
بالکل دلته زمونږ ته یو رور
کتاسي افغان خوځو ته اسلامي حقونه ورکړي وای، اسلامي حقونه ته ژمن وای، نن به د افغان خوځو به سواد نه وای.
ګوره دیو بیبی یو بل پوښتنه به کیدو خپل وډونو ته دلته په فیسبوک باندې هغه به دا پوښتنه کیدو چې د غیرت په نوم وژنې کیږي په پښتونخوا کې، په خاصه توګه که وایو په افغانستان کې هم خلک ډیر وډونه پاسېدلي دي خپل خوندې د پت په نامه یا د غیرت په نوم وژلي دي. ګومان کوم زموږ سره دا مهال یو اوریدونکي هم راغلي، دا غې نوم په زو واخلم او ښه هغه سره به هم خبرې کوو، خو دغه پوښتنه به کیدو اوریدونکو ته او هغوی نه به کوشش وکړو چې هغوی نظر په دې باندې څه دی. د غیرت په نامه وژل کیږي میرمنې، او دا ځکه وژل کیږي زیاتره چې که میرمنې ووایي چې زه له د هغوی د کورنۍ د خوښې یو سړي سره واده نه غواړي وکړي، او غواړي چې مثلا د خپل خوښې واده وکړي، نو دا په اسلام کې دې ته په څه نظر کتل کیږي؟ آیا په دې اسلام کې لیکل شوی دي چې باید هغه میرمنې ووژل شي چې څوک غواړي خپل په خوښه واده وکړي، او که څنګه؟ په دې باندې به هم ځکه زموږ سره داسې ډېر ملایان هم دا مهال په فیسبوک باندې ګمان کوم چې ملګري دي او زموږ خپرونه ګوري او ډېر پیغامونه هم را لېږلي دي. خو زموږ سره امینه بيبي راغلې وه د شبقدر نه، موږ ته ټلیفون کړو د له بعده مرغه د هغوی لیکه زموږ سره وشلېدله. موږ به بیا هم یو پیغام ولورو ته ځو ډېوه بيبي چې یو چا آی ډي د ATAT په نامه، نو هغه لیکلي چې اسلام ښځې ته څه حق ورکړی دی، موږ هم هغه حق ورکولو ته حاضر یو. البته کوم حق چې تاسو له اسلامه لري خلک غواړي بالکل موږ حاضر نه یو چې ستاسو په دې تبلیغاتو کې موږ هم ور وګرځو. نو هغه داسې یو څه لیکلي دي. او بل شاعر اسحاق بېوسه دغه د آی ډی نوم دی او هغوی هم سلامونه را لېږلي. هغوی ویلي زه په دوبۍ کې ستاسو خپرونه اورم او خپل د ټلیفون نمبر را ولېږئ. شاعر اسحاق وروره، مونږ وړاندې تاسو ته وویل په خپرونه کې چې دا خپرونه یوازې د میرمنو لپاره ده، نو مونږ په خپرونه کې د ټلیفون له لارې یوازې میرمنې اخلو. او وروجانه، تاسو کولی شئ چې خپل نظر زموږ سره په فیسبوک باندې البته شریک کړئ، نو مونږ یې خامخا ستاسو دغه نظر او یا که پوښتنه لري دا به په خپرونه کې وړاندې کړو. زموږ سره امینه بیبي بیا د ټلیفون په کرخه راغلې ده. ډیوی بیبي، نو که هغې ته هرکلی ووایو که ستاسو څخه پوښتنه لري، هغه به هم دغه کو واخلو. او د شبقدر خیبر پښتونخوا نه مونږ ته ټلیفون کړی. امینه، ستړي مشې، په خیر راغلې خپرونه ته. امینه بیبي، څه به را سره وایې په خپرونه کې؟
نه تاسو دا وایي که نه چې ښځه دې ازاده ګرځي، هغه قرآن کې خدای دي چې وقرنا فی بیوتکن، ښځه به په کور کې تکې بیوالي او خاوند دې ګرځي، هغه به پیسې ګټي، هر څه به کوي، د هغې اولاد هر څه هغه به خاوند به هر چا هر څه برداشت کوي، او که بیا هم هغه کونډه شي هغه بل خاوند کولی شي، بل خاوند نه بغیر هغه زندگی نشي تورولی، ځکه او بچی د خاوند دي، ځکه چې د خاوند نه بغیر هیڅ ښځه هیڅ نه ده. په شریعت کې دا د خاوند دي، او چې هغه طلاق تي واخلي یا هغوی ته طلاق نه اخلي، چې تي اخلي نه بس بیا به بچي خامخا د خاوند کېږي، دا په شریعت کې دي. او بل ښځه کمزورې شي د هغوی څه نشي کولی، او چې هغه په کور کې ناست هغه به عزتمند دی، قرآن د ډېر عزت ورکړی دی، الله پاک د عزت ورکړی.
سمه ده، یعنی تاسو دا ګڼئ چې که ښځه د کور د باندې وځي هغه عزت نه لري، یا که څنګه؟
دا ښځه چې کور کې ناست هغه په عزت وي، هغې ته به څوک هیڅ هم نشي ویلی، او بل عزت به بچي
نو. امینه بیبي، یو پوښتنه ستاسو څخه لرمه. تاسو ولې ګڼئ چې ښځه که بهر ووزي هغه به د هغې عزت به خوندي نه وي؟ تاسو څه ګمان کوئ چې دا د هغوی عزت ته خطر د چا څخه دی؟
عقل کم وي او کمزوري وي، بل چاته ویلی نشي، او بل
سمه ده. او ډیره مننه امینه بیبي، موږ سره به نور اوریدونکي هم را روان وي. ډیره مننه، او زموږ روژان ته هم سلامونه کوه، چې ډیره مننه کوو چې ستاسو تر شا ولاړ دی او تاسو ټلیفون یې زموږ سره روخ کو. ډیره مننه. ډیوه بیبي، تاسو به څه وایئ د امینه بیبي خبرو ته؟ به څه وایئ د هغوی نظر تاسو واورېدو؟
امینه جان، نه ډیره مننه کوم. زه د خورکۍ مې نه ملامتوم، ځکه دې ته همدغسې ویل شوي دي د نارینه وو له لورې نه چې ته یوه کمزورې، ته هیڅ نه شي کولی، که ته د کور نه بیرون ووتې ته بې عزته کېږي، ته بې حیا کېږي. او دا ده، البته مونږ باید مبارزه وکړو چې ښځه کله له کوره ووځي ولې بې عزته شي، ولې یو څوک ځان ته دا حق ورکړي تر څو د یو بل چا خور لور بې عزته کړي، صحیح ده؟ او بل یو ښځه چې په خپله دا مني چې زه کمزور یم، زه بیچاره یم، زه د کور یم، او زه پرته د کور نه یا پرته د مېړه نه.
بالکل، امینه بیبي دا هم ویل چې ښځه ډېر کم عقل لري. ډیوه بیبي، امینه دا هم ویل چې ښځه ډېر کم عقل لري، نو ځکه هغوی که بهر ووځي خپل عزت نشي ساتلی.
امینه نه دی ملامته، دا امینه نه ملامتومه، امینه حق په جانب ده، ځکه دې ګرانې تمدتې ویل شوي دي، دا ملامت نه ده. دا په خپله دومره یو استعداد نه لري، دا مطالعه نه لري، دا د نورې نړۍ ښځې دې تر اوسه نه دي مطالعه کړې چې دا وګوري چې ښځه ناقص له عقله نه ده. همدا اوس ښځې حاکمانې دي، بسته هېوادونه کنټرول کوي، یعنې هغوی ناقص له عقلې نه دي، هغوی ځان ته ناقص له عقلې نه وایي. متاسفانه زمونږ ښځو ته ویل شوي دي، زمونږ ښځو دا خبره په منلې ده او حقیقت بڼه یې ورکړې ده. دوی په خپله ځان ته کمزورې فکر کړي، دوی ته کمزورې ویل شوي، دوی منلې چې هو زه کمزورې یم. نه، ښځه کمزورې نه ده، ښځه ناقص العقله نه ده، ښځه د یو نارینه په شان عقل لري، هغه یو انسانه ده، هغه که د کور بیرونه وځي ولې هغه بې عزته شي؟
ډیوه بیبي، دا یوازې امینه نه وه، امینه نه وه چې یوازې داسې ګڼي چې که ښځه له کوره ووځي نو هغه به بې عزته شي یا د هغې عزت به خوندي نه وي. داسې ډېرې مېرمنې احساس کوي چې هغوی خوندي نه دي بهر، او دا یو حقیقت هم دی ډیوه بیبي، که مونږ وګورو هغوی بهر ووزي نو هغوی خوندي نه احساسوي، ځکه چې هغوی د تشدد سره مخ کیږي، هغوی د بې عزتي سره مخ کیږي. خو دا کارونه د چا لخوا نه کیږي په ټولنه کې، او د چا لخوا نه یو ښځه بې عزته کیږي، په دې باندې به وغږیږو. دا مهال چې
امینه جانه وایي چې ښځه هیڅ شی نه ده، ناقصه ده، نو بیرته ښځه ولې د یو عقل انسان نه بې عزته شي؟ دا په خپل یوه پوښتنه ده، بیرته امینه جانه یې حل کړي، او داسې نورې ښځې چې زه ناقص العقل شوم، هغه بل عقل چې دی هغه ناقص العقل نه دی، هغه ولې ښځه بې عزته یي؟ یعنی معنا دا وکړي چې ناقص العقل هغه دی، ځکه چې ښځه هغوی بې عزته کړي. زه پوهېږم دغه ویره له ټولو پښتنو ښځو سره ده، البته دوی ته همداسې ویره ورکړ شوې هم ده، که د کور بیرونه مت ده دغسې ډارول شوي دي، هڅه شوي چې دوی ته بې عزتي ورسېږي، کور کې هم ورته ویل شوي دي. البته ډېرې ښځې
زموږ سره
دمنځبیسي ورته ووایي چې تاسې باید په خپله جرات ولري، یو قوت ولري، خپل ښځینه قوت ولري.
میرمن نیازی زموږ سره د پښین یو اوریدونکی راغلی ده، ملاله د پښین زموږ سره راغلی ده. هغوی د هرکلی وایو، ګورو چې ملاله زموږ سره په خپرونې کې څه غواړي چې شریکې. ملاله ستړي مسې، په خیر راغلی خپرونې ته.
السلام علیکم منزه جانې، تا ته او ګرانې دیوانې زی خور ته سلامونه کوم. ملاله امن خبرې کوم د پښین.
وعلیکم السلام ملاله، په خیر راغلی، او په دې هیله چې جوړه روغه اوسې. صبر سره وایو په خپرونې کې.
او بالکل، د دې خور خبرې مې هم واورېدې، د امینې خور او د دې ورونو پیغامونه مې هم واورېدل. زړه مې دا راټول کړي، راسه ټلیفون ورته وکړه، او د دې دا خبره سپینه کړه چې دا ورونه کومه خبره کوي چې موږ په اسلام په دایره کې دننه حق ورکړ دي. بالکل، نه په دې نه، د اسلام په دایره کې دننه حق راکړ دي، او نه د اسلام نه بغیر حق راکړ دي. اسلام دا کوم مشترکه دي چې موږ د خپل خوشي واده وکړو، یا د واده پوښتنه وکړو. پوښتنې زموږ د پوښتنو خوند سره بالکل نه کېږي. اور اسلام بل د خپل کاروبار حق، د تعلیم حق اسلام په نر او ښځې دواړو پر کړ دي. بالکل نه، په تعلیم حق نه دی راکول. ما تر پنځمه پورې تعلیم کړ دي، مخته ما ته اجازه نشته چې څه وکړم. اور امینه خو چې کوم خبرو کې چې د خوند چې په کور کې عزت یا خو شو چې دا کمزورې ده، شو چې بالکل نه ده کمزورې، شو ډیره زوره وره ده. هر څه کولای شي، که تا ته وایم دې ته زموږ په پښین کې یو انجلۍ تر پنځمه پورې تعلیم کړي، دا به پر نوکري نیس به جوړ شي، او دې نه به په کور کې دننه تنخوا راځي، دا به نوکري کې. او سړي زما خپل ورور دی، دولس جماعت یې پاس کړي دي، او هېڅ کار هم نه ورته ملاوېږي. نو ښځه تر نر چې ده ډېره هر څه کولای شي، لاس ته څه راوړلی شي. خو زموږ ورونه داسې چې پارسونه پاس کړي دي، لاس ته هېڅ نه شي راوړلی. خویندې هر څه کولای شي، خو چې اختیار ورسره وي، او عزت دې ورونه دې خپل د خویندې عزت خپل وکړي. د کوم ورور چې د خور خیال وساتي، سبا به د هغه د خور خیال بل څوک وساتي. ولې څوک عزت اخلي چې خور یوه خور دې په پښین کې د کوف د باندې
ملاله یو پوښتنه لرم، ملاله پوښتنه لرم ستاسو څخه. کوم حقونه ته ګمان کوي چې په اسلام کې دی، او تا ته هغه ستا ورور یا ستا پلار نه دي درکړي؟
ما ته تعلیم حق نه دی راکول، ما ته د خپل خوشي د واده حق نه دی راکول. په کور کې نور کوم، ما ته زما د پلار زما ورور ما ته د ریډیو حق نه راکوي. زه ریډیو او ټي وي ولا ګورم، د خپل خوشي سټېشن وکم، یا زه یو ځای لاړ سم، یا خپل خوشي ما ته هیڅ اجازه هم نه.
او د جایداد په حق له مثلا څه نظر لري ستاسو کورنۍ، یا مثلا تاسو نور شاوخوا چم گاوند کې څوک؟
د جایداد عکس خو بالکل نه هرم، زما ترند دي او څه دي هغه ته نه ورکړي. نو زه خو هیله نه لرم چې ما ته دی راکړي، د جایداد عکس بالکل ما ته نه.
او د ولور څنګه دی؟ د سې دي چې پښین کې او ځینې نور منطقو کې دا ډیر زیات د ولور رواج وسه پرسته دا دود، تاسو خپل په سیمه کې ویني چې ولور اخلي پر خپل میرمنو باندې، جونو باندې؟
بالکل اخي وطمجان، یو ورور چې دا بل ورور د فاوري چې پلاني خور په ولا کور ته چې تلس لا کور ته پلاني په بلس ور کې په شل ور کوم. نن سبا دا ورونه اوس چې دا دونه اوس چې ذمہ داري او نور څه ور باندې ولا بل بس څنګه د خوند ول ورو ته نه ورونه چې د ما سره نه خپه کیږي. چې د ورونه مخالفت نه کوم، خو بیا هم مزل ما د زړه خپل حال بیانوي، او له کته لې سما ورو ته دې دې سلام کوم. دې شستا یو د پیغام زما پر زړه باندې دې شو لګي، دا نور ورونه زموږ مخالفت په اسلام په دایره کې دنه نه هکړ کو، خو موږ ته بالکل نه دی راکړل. نه د اسلام په دایره کې دنه نه راکړل، نه د باندې راکړل.
ډیره مننه ملاله، ژوند دې اوسې. استاد د ټلیفون څخه ډیره زیاته مننه. دی وی بي تاسو د ملاله خبرې هم اوریدلې، زموږ سر پیغامونه هم را روان دي. نو نیاز عاجز دی، هغه لیکلي دي چې سلامونه منزه بيبي ته او ټولو ته پوښتنه دا لرم چې ښځې که د نرانو زړونو ته دا خبره په ارامه سره کوزه کړي چې آیا تعلیم زموږ د ښځینه ذات هم یو مقصد دی او حق لرو چې علم ترلاسه کړو، نو ښځو سره یې داسې کوم لامل کیدای شي چې نارینه وهڅوي چې ښځو ته د علم حق حاصل شي؟ یو دا، او بل موږ سره اسدالله مخلص صاحب هم یو پیغام رالیږلی. هغوی لیکلي ښځې او سړي د هیواد دوه لاس دي، تر څو ښځې په کور ناستې وي د هیواد یو لاس به تړلی وي. ښځې هم باید خپل غږ پیدا کړي او همت وکړي. دا د وخت ضرورت دی، یو چوایس نه دی، یعنی یو هغوی داسې نه دی چې خپل په خوښه باندې وایي چې اوکې زه نه کومه. تر څو ښځه غږ او هویت پیدا نه کړي په ټولنه کې ځای نه شي پیدا کوای. او بلې، که موږ وګورو جوا بیبي، زیاتره پرمختللي هیوادونو کې ښځې نارینه برابر کار کوي، تحصیل کوي، او د ښځو فیصدي اوس شاوخوا په هر هیواد کې کوکتل شي 50% نارینه او څه کم یا څه باندې به 50% میرمنې. او که دغه 50% نفوس سړی لکه فلج کې یا غیر فعاله وساتي، نو هغه یو واضحه خبره ده چې یوه ټولنه د هغې هیواد اقتصاد او همداراز په نورو چارو کې هغه ټولنه ډیر په شا پاتې کیږي، ځکه چې نیم نفوس به د هغې فلج وي یا غیر فعاله به وي. تاسو د ملالې خبرې هم واورېدلې. دلته خبره راغله د ولور او د جایداد کې یا میراث کې میرمنو ته حق، نو تاسو په دې باندې څه ګمان کوئ چې میرمنو ته دا هغه حقونه دي چې لکه په اسلام کې ورته ورکول شوي دي؟ په واضحه توګه د زده کړې، د تعلیم اجازه ورکول شوې ده، په جایداد کې یا په میراث کې ورته حق، او نور د پښتنو دودونه که وګورو، مثلا ولور، دغه دود ولې لمینځه نه ځي او دا څنګه لمینځه نه ځي؟ که وکتل چې ګورو نارینه په زموږ په سیمو کې زیاتره وایي چې مونږ په نه غواړو چې زموږ خور له کوره د باندې ووځي یا کار وکړي، ځکه چې دا زموږ غیرت نه مني، مونږ ته شرم دی. خو بیا کله چې ولور اخلي هغه دوی ته ډېر لکه د ویاړ خبره معلومیږي، لکه څنګه دی خور ویلو چې که یو ورور خپل خور په 10 لکه ور باندې ولور واخلي، بل وایي زه به 10 لکه واخلم، یعنی داسې ویاړ بلل کیږي. نو دغه توپیر، دغه فکر، دغه به څنګه له منځه ځي؟ او بل دا چې دا ولې تر اوسه پرې دوام لري؟
دا خو ډېر یو پراخ دود دی، له کلونو نه تر اوسه پورې دوام لري. همدارنګه یو بل سره په سیالۍ کې دي، که یو 10 لکه اخلي بل 15 لکه اخلي، یعنې دا د لپاره ویاړ ښکاري چې ما خور په ډېرو پیسو وپلورله. وګورئ، اسلام کې اصلا ولور نشته، انسان پلورنه نشته. ده هغه څوک چې خور لور خرڅوي او د هغې پیسې په ویاړ جیب کې اچوي، یعنی دا تر ټولو یو بېغیرتۍ کار ده، همدارنګه هېڅ غیرت نه ده. اوس مشکل دا ده چې کچیره یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ وي، هغه له مېړه طلاق اخلي، هغه پیغور کیږي، او هغه څوک چې په خور لور ولور اخلي دا نه پیغور کیږي. ګوري، دلته زموږ نارینه په څه کې چې ګټه وي، مالي، ځاني، مانوي، هغه یې خوښیږي، او کوم څه کې چې مثلا تاوان وي هغه نه مني. اوس ولور پیسې، یعنی دا دې کې د دوی ګټه ده. انسان لکه څاروي په شان پلوري، یعنی دا معنا ورکوي چې ښځه یو څاروی ده. زما ټولنه کې لا تر اوسه پورې ښځه لکه د څاروي په شان پلورل کیږي.
دغه پوښتنې ځواب باید زموږ وړونه راته دلته په فیسبوک باندې راکړي. ډیوه بیبي، زموږ د دغه پوښتنې ځواب باید دلته وړونه په فیسبوک راکړي. خو زموږ سره شازیه بیبي د پېښور نه راغلی وه، د هغې لیک زموږ سره قطع شوله. خو غواړو چې هرا چکزی چې زموږ سره خاله عبدالله نه راغلی، دا هم د بلوچستان څخه، د کوټې څخه، د هغې لیکه زموږ سره دا مهال شته، هغه به واخلو په خبرونه کې. هرا اچکزی، ستړي مشي، په خیر راغلی خبرونه ته. هرا بیبي، غږ دې موږ ته صحیح نه راځي، که لږ غوندې ژوندی اوسې، دغه ټلیفون لږ غوندې د غوږ څخه د لیرې فاصله کې ونیسه چې غږ دې موږ ته لږ واضح راشي. او ګرانی، اوس صحیح دی؟ لږ لورم که لرې ونیسې. نو صبر سره وایې هرا بیبي. هرا، زموږ غږ اوري؟ خا ګومان کوم دا غوی لیکز مو سقطه شو مو سره او گیده د پښین راغلی ده د سویډن نو بخی زمو سره یو بل اوریدون کې دا غد پښین راغلی ده خا وګی ټلیفون به واخلو وګی ستړي مشه په خیر راغلی
مننه مننه د انسان په سلامونه او دیو جان ته
وعليكم السلام
د دوه خويند پروګرام روان دی ډیر خوندري نه خدمه اکثر خبرې د خځو په تعلیم باندې کیږي او زه کومنتونه ګورم چې اکثر ورونه اسلامي خبرې په دغه کې وړاندې کوي په کومنتونه کې دا دی واه او خو دا ورونه وایي چې په اسلام کې تعلیم د خځو لپاره دین وایي چې نشته دی یا په خارج د کور نه باندې وځي او بي عزت کیږي یا خځې لدی ورته نه لري کله چې موږ اسلام ته وګورو په اسلام کې ویل شوی دی چې په خځه او نر باندې تعلیم فرض دی هغه خدای دې وکړي چې په چین کې نه باید ورپسې لاړ شي نو دا نه دی ویلي چې تعلیم سړی دې ورپسې لاړ شي یا یوازې خځه دې ورپسې لاړ شي هغه ویلي چې په خځه او نر باندې تعلیم فرض دی هغه څه کوم په چین کې ورپسې بلاړ شي ورپسې لاړ شي نو زه دا وایم ورونو ته چې یا سړیانو ته دا وایم چې مونګه په نوې ویلې چې خوره نه خسته مونګه فاحشۍ د پاره د باندې دو یا مونګه د بیزتۍ د پاره مونګه مسلمانانو خزم مسلمانانو دي هغه ته معلومات چې مونګه پاره څه خدي او څه بد مونګه ویو چې مونګه په اسلامي جامعه کې دا څه چې مونږ ته چې مونږ اضافه چې نو او دا څه چې مونږ ته اسلام راکړي ادا کال دا خوره کړی کنه تاسو چې دومره د فرض او د سنت خبرې کوي ایا دا په تاسو باندې فرض نه دی تاسو خپل فرند او مېند او مېرمنو ته تعلیم ورکړي دې پښتنه به تاسو نه خدای نه کوي نه نه وی په ستر د افغانستان مېرمن په لمونځ باندې صحیح نه پويږي دا وی ټول مونږ غلطي ولی په څه وجه باندې هغه خوندې ته نه دي تللي هغه مدرسې ته نه دي تللي هغه د کور نه د بل چا کور ته نه دي تللي چې اوسه یاد کړی دي بس ویلي چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده په کوم حدیث په کوم آیات کې راغلي چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده دا آیات او دا حدیث خو د مونږ ته وړاندې کړی شي ولی په نورو مسلمانۍ وادونو کې دا د خزه د پاره چې دا هم امانیت نشته دي دا وی د پاره دغه د اسلام د ناری باندې نشته چې خزه د کور خزه سره د کور ده هغه دی باندې نه وځي چې په ټول اسلامي هوادونو کې تاسو ترکیه او ګورلاند نه تعالی دي چې خزه او سړی یو برابر کار کوي باندې وځي کار کوي بل هدي دی خور یو خبره وکړه هدي به خور چې شې نه یو په امینه خور امینه
وا امینه د شپ قدر نه
هو امینی خورشاته یو نارینه ولاړو خبري ورته خودلی چای ټول دوستان اوري
سمه ده په نور اوریدونکو به خبرې نه کوږي خور ډیره مننه چې راغلی او د سویډن څخه د مهال زموږ خبرونه اوري او په خبرونه کې د ګډون وکړو زموږ سره شازیه بیبي هم راغلی ده په خبر نه مونږ ته بیا ټلیفون کړی دی شازیه ستړي مشي
السلام علیکم
جوړ روغه یې
او چې تاسو
ته بیا څنګه دی ژوند دی سیمونګه به هي جوړ روغ یو دیوانی ازي هم را سره په خبرونه کې ده
خځیا ما د ملمنین د تاسو کو دیو سیو خبر او کړه وی چې د خځیا ګور دی یا کور دی زه په دې حواله سره دا خبر وکم چې ټیک تدین کې خدا خبره نه راغلي زه په خپل یو معلم یم په دین کې دا خبره هم شته کنه چې دا د کم دی دین دی چې د خځې اواز د لر او بر خلق اوري لکه تاسو د اواز څو زویم چې تقریبا د دنیا هر سره اوري د دې داسې دا نه کوي لکه یو خځې د ګمراه کینا اسلام خو خځې له دې شهونت ورکړي
شازیه د دې چې اوس ستا غږم دا محل ټول اوري مقصد ښه
نه 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 لکه زه وینم چې زما په شان بل ډېر داسې زنانې داسې جنکي به
بالکل
چې دا خبرې کول غواړي خو چې کومه ښځه ډېره د ازادۍ ادکی یا نو هغه به خامخا دا خبره وړاندې کوي چې موږ سره سره یو شان شو اسلام شریعت سیوا حق ورکړ دی ښځه ډېره وروسته راغې نه بعد نو زه په خپل یو معلم نن زه دا
خبره
چې زه وینم چې ښځه ګمراه کول نه دی پکار او د ټول ښځو توهین کول نه دی پکار
سمه ده ستاسو د نظر څخه مننه کوم شازیه بیبي چې خبرونه کې راغلي وي زموږ سره ډیر اوریدونکو په فیسبوک باندې هم غږیږي او لکه خپل پیغامونه را لګي مرتضی خان دی هغه وی چې ویاړو در باندې اغلی نیازی بریا مو غواړم او شکر الله فقیر مومن دی هغه وی ژوندۍ او وسې مبارز خويند او اولی ولا وردک دی هغه وی یار افغانان خو خورشتیا هم د خزو حقوق ندی ورکړي. خدای دې افغانانو ته هدایت ورکړي خو خزي هم باید خپل حقوق دفاع د اسلام په حدودو کې وکړي، داسې نه چې نوم د اسلام یادوي او خو عملونه غربي کوي. هغه داسې یو نظر لري. او همدارز زموږ سره ډیر اوریدونکو دي، زه به د ځینو صرف نمونه واخلم چې زموږ سره ملګری دي. فرید صافی دی، منور خان دی، رضوان الله دی، ګیلمن وزیر دی، خو ګمان کوم زموږ سره اوریدونکي هم راغلي وه. ښه، دا غوی لیکه زموږ سره شلیدلې ده. ښه، موږ به بیرته د پیغامونو و لورې ته ځو چې عتیق خان دی، حبیب الله دی، کافل نیازی دی، جلیل ارمانی دی، مرتضی خان دی، سمیع الله سمیم دی، هبت الله ابدالی دی، زاهد شیرزاد دی، سمیع الله سمیم دی، بابر جدون دی، میرویس دی، او رزاق دی، ملنګ شکتیوال دی، او همداراز میرزا غالب دی، او همدار از موږ سره نور هم ډیر وړونه دي چې په فیسبوک باندې. خو زه د خویندو پیغامونه نه ګورم په فیسبوک باندې، نو نه پوهیږم چې خویندې ډیر فیسبوک نه لري، نه کاروي اکاونټ او که څنګه، یا نه غواړي چې موږ ته پیغام راولېږي. خو بیا به هم موږ په خبرونه کې یادونه وکړو چې هغه خویندې که دا مهال موږ ګوري یا موږ ته غوږ دي، هغوی دې هم پیغامونه راولېږي او موږ به د هغوی پیغامونه هم خامخا په خبرونه کې خبرو. ډیوه بیبي، تاسو د شازیه د پیښور څخه دقیق خبري واوریدل، هغې وویل چې اوس په اسلام کې نی نه دي راغلي چې ستاسو د میرمنو غږ بل څوک واوري، نو دې باندې څه نظر لري؟
نو ما ته به تاسې لږ وخت هم راکوي او بله دا چې
وخت خو ډېر لږ لرو. نیازی بیبي، ښه،
زموږ غږ یعنې داسې اورېدل کېږي چې پردې تر شا، همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن بیبي عائشه هم د پردې تر شا اصحابو ته تبلیغ کړی ده. البته دا نه دی ویل چې د ښځې غږ نامحرم وای، بېولې عائشه رضی الله تعالی عنها هغه د پردې تر شا اصحابو ته تبلیغ کړی. یو بل خبر دا چې متاسفانه زمونږ دغه سیورونه خويندې شته، هغه حق او حقوق چې ځان ته غوړي بلته نه غوړي، یا دا چې هغه څه ځان ته خوخي بلته نه. شاذي خور غوړي چې غږ تر خلکو ورسي، پیغام تر خلکو ورسي، اما نورې ښځې نه غوړي چې هغه خپل غږ ورسي تر خلکو. او بل پال شدي ویل چې خلک دې نه ګمراکي. البته حیا او عزت به د هر چا خوښي، زمام فخدې دې بلم دې بلم دې بلم. مونږ چې کله د ښځو د حقونو غږ پورته کوو، معنا دا نه ده چې خدای موږ کړه ښځې موږ بې عزته کړو. البته ژوند یې پرمختګ کوي، عزتي کې نه ده. دوی د خلکو د هڅې یا دوی د چا له موخې له دوی غلطه استفاده اخلي، یا دوی غواړي چې هغه څوک چې د ښځو حقونو لپاره غږ پورته کوي هغه تخریب کړي. بله دا چې زمونږ خلک لکه ډیوې په شان او کوي په شان ښځې چې دي هغه توهینوي، او شاذې په شان خویندو ته آفرین ورکوي. دلته اوس ما دلته د ډېرو خلکو آفرین ولیده، اوس دلته ناسم قضاوت دی. یعنې دغه ورونه ټول باسواده دي، دوی له ما او تا نه په اسلام کې ډېر ښه پوهېږي. متاسفانه دوی په اسلام د اسلام نه دوی غلطه استفاده کوي. اسلام نه دی چې ښځه د کور ده. زه دلته دا مهم چې د حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ښځه شارواله وه. ولې ښځې ته ویل چې ته باید د کور په کور کې نه، ښځه د شفا په نوم باندې میرمن شارواله وه. هغې
ټول برابر زمونږ سیمه کې خلک د اسلام په حق له زیاتره لکه چیرډن نه لري، نه زی چې دغه په حق له لوستو کې مطالعه نه لري اصلا. او زیاتره کله چې په جماعت کې کومولا ورته کوم خبره کړی وي، نو هغه ورته ډیر معتبره ده د دینه چې لاش یو څېړنه وکي یا مطالعه وکي دغه پاکه. خو خیر، مونږ سره شوکت الله سروري یو میسج را لګلې ده. غیلی کړی ده چې مونږ په پکتیکا کې حتی د ښځو لپاره یو مناسب ښوونځی نشته، نو ښځې به څنګه تعلیم وکي؟ هیله کوم کمنټ مې ولولي. نو دا هم ډیرې زیاتې ستونزې دي چې په پښتونخوا کې هم که وګورو، ګوره دا د پکتیکا د ولایت حال دی، او په پښتونخوا کې هم د میرمنو لپاره سکولونه نشته، او په قبایلو کې خوا ته سکولونه ډیر کمی دی. لکه په عمومه توګه وګورو چې نه د نارینهو لپاره نه د ښځینهو لپاره سکولونه ډیر کمی دی، ښوونځی نشته په پکتیکا کې هم دا راز. نو دا سروري صاحب ته به ووایو چې دا بدلون هم خپله ټولنه راوستلی شي. مونږ نه شو کولای چې حکومت ته یو څوک کینی ووایي چې هر څه باید حکومت ماته راکړي. خپله انسان په ټولنه کې چې ژوند کې کولی شي چې هر څه وکړي، که شخصي خوانځي را پرانځي او یا که زی هڅه کوي حکومت څخه غوښتنه کوي چې موږ ته خوانځي پرانځي، زموږ په سیمه کې زموږ په کلي کې خوانځي نشته، یا میرمنو ته یا هلکانو ته، دا به موږ هتل په حکومت باندې نیوکې نه کوو چې هر څه باید موږ ته د حکومت لخوا صحیح دی، که حکومت یو کار کوي بل کار ته به وخت نه وي، بل کار ته به لا وخت پاتې وي چې تر څو چې هغه عملي کوي. نو سروري صاحب، په دې هیله چې زموږ سره اوریدونکي راغلي دا ګمان کوم کائنات بیبي راغلې ده، د کوم ځینه راغلې ده ګمان کوم چې د خیبر پښتونخوا نه راغلې ده. کائنات ستړي مشي په خیر راغلې.
سلامونه انې کې کوم څه ورني تا ته وړاندې کوم او درنې خو دې مې منې ته دې ونه دې کائنات خان کائنات ته په خبرې هم درسره.
وعلیکم السلام کائنات، ستړي مشي په خیر راغلې، صبر سره وای پښتونخوا کې خو ډیر ناوخته دی د شپې، څه کوي خبرونه اوري؟ ها نو څه به راسره وایي؟ کائنات ګمان کوم ستا لیک زموږ سره قطع شو، ستا غږ هم دومره ښه نه راتلو له بده مرغه ستاسو. ښه ډیوه بیبي، موږ سره وخت یوازې 15 دقیقې پاتې دی، نو تاسو ته به دا وخت هم درکړو چې تاسو څه داسې کوم پیغام هغه میرمنو لپاره چې دا مهال تاسو اوري په لارو بار کې د هغوی لپاره څه لري، په خاصه توګه د پښتنو میرمنو لپاره، او بیا دا چې تاسو د داسې ښځو هم غږ واورېدو چې هغوی مخالفت ښودو ستاسو د نظر سره، هغوی ویل چې نه دا مهال ښځو ته حق ورکول شوی، او ځینې پکې دا هم وویله چې ښځې باید په کور کې کینی نو هغوی باعزته به وي. نو تاسو په عمومه توګه دې ته کوم ځواب که غواړي وایس، او دا که تاسو کوم پیغام لري خپل لوري چې خوندو ته وړاندې کوي؟
د دې مننه زبر خپل ټول خويندو مینده ته دا پیغام وړاندې کوم چې د ښځې عزت په لوړ موقف کې ده، د ښځې عزت هغه په لوړ تحصیل کې ده، ښځه چې پرته له تحصیل نه هغه عزت لاس راوړي نور هیڅ عزت معنا نه لري، یعنی چې لوړ تحصیل هغه د ښځې لپاره تر ټولو ښه عزت او حیا او حق ده. بل خو ته وایم چې هیڅ کله ځان ته ناقص العقل مه وایي، د دې خبرې ته تاثیر مه راځئ، د نارینه وو د خبرو منفي تاثیر لاندې مه راځئ چې تاسو ته وایي تاسې د کورې تاسې کبیرون لاړ شئ تاسې به چور کړي تاسې به وخوړل شئ داسې به شئ داسې به شئ، د کمزورۍ احساس مه کوئ. دا مهال تاسې وګورئ په نورو نړۍ کې، په نورو هېوادونو کې ښځې حاکمانې دي، بسته هېوادونه کنټرول کوي، له افغانستان ښه امنیت لري، له افغانستان ښه اقتصاد لري، یعنی دا به معنا نه ورکړي چې ښځه ناقص العقل ده، که بیا ښځه ناقص العقل وي بیا د یو ناقص العقل ښځې نه عقل زوی څنګه تر رامنځته کېږي، څنګه زېږوي؟ کومې ښځې ته چې ویل کېږي ته ناقص العقل یې، هغه دې بېرته هغې سړي ته ووایي چې ته څنګه د یو ناقص العقل نه عقلمن پیدا شوی، دا خو بیخي یو ناممکنه او غلطه خبره ده. ښځو ته مې پیغام ده چې تاسې دا مه وایئ چې موږ ته دا حقونه راکړئ، تاسې ته حقونه څوک نه درکوي، تاسې په خپله خپل حقونه ترلاسه کړئ، حق ورکول کېږي نه اخیستل کېږي، نه تاسې خپل حقونه وغواړئ، تاسې د هغه خبرو تر تاثیر مه ځئ چې تاسې په کور کې نارینه وایئ، د کور نه بیرون نارینه وایئ، او د هغې ښځو تر پیغامونو مه ورځئ چې هغوی په خپله راډیو ټلویزیونونو کې غږ وباسي، هغوی په خپله معلمانې دي، هغوی په خپله ډاکترانې دي، او نورو ښځو ته وایي چې تاسې د کوره مه ځئ تاسې ګمراه کېږئ، یعنی د داسې ښځو تر تاثیر لاندې هېڅکله مه ځئ، خپل حقونه ترلاسه
کړئ. جی وبي، ډېره زیاته مننه ستاسو د پیغام څخه، او زموږ سره د خبرونې وخت هم ډېر لږ پاتې دی، د خبرونې په پای کې مونږ غواړو چې زموږ سره یو نارینه هم میلمه وي، خو ډېر کم وخت زموږ سره پاتې دی د خبرونې، که دغوی لیک وشوله نو مونږ به دغوی سره وغږیږو. ستاسو نه ډېره مننه چې مونږ ته مو وخت راکو، او زموږ اوریدونکو سره مو خبرې وکړو. ډېره مننه، ژوندی اوسئ. دا دیوان یازی و چې تاسو ورسره وغږیدلی، او تاسو ورسره په پیغامونو د لارې هم دغوی سره اړیکه وشوله، او خپل نظر مو هم شریکو. خو ګمان کوم مونږ چې کوم میلمه ته ټلیفون کوو دغې ټلیفون لیکه مصروفه ده، نو په دې هڅه کوو چې هغه زموږ سره راشي، او زموږ سره 2 دقیقې وخت دی. نو اسدالله مخلص صاحب راغلی دی، لنډ پیژنګلو مو وړاندې کوي، او تاسو په موضوع باندې څه نظر لرئ؟
سلامونه احترامات، اسدالله مخلص د نیو دلی هندستان څخه. موضوع په اړه د زیرو څو لاندې خبرې کوم، ټول برنامه واورې دا ځینې ملګري او ځینې خويندې هم چې د ښځو په کور باندې د کېناستو طرفداري وکړه، دوی د یو خبره کول غواړم او د ټول موضوع باندې لند لند په خبرو غواړم. تاسو اجازه لرئ؟
ډیر کم وخت لرو مخلص بیا و یو دقه وخت لري مهرباني
وکړئ. یو دقه وخت غزه دا ویل غواړم چې هغه آیت عمومي حالت لپاره نازل شوی، عمومي حالت چې د خزې په خور کې اوس مسلمانانو باندې د مسلمانو په امت باندې کدوی د مسلمان امت برخه جن خپل ځان په مسلمان کې حالت دی چې په اقتصادي، تعلیمي او هر یو ډګر کې وروسته پاتې دي. نړۍ نور د توري او د توپک د جنگ میدان نه پاتې، د اقتصادي جنگ او د علمي جنگ میدان دی. په جنگ میدان کې خزې نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره توره په لاس سر په لاس ولاړې دي. مسلمانان د جنگ په حالت کې دي او دا مخصوص حالت دی. مسلمانان ځپلي دي، وروسته پاتې دي. خزې باید راووځي په دې اقتصادي او په دې علمي جنگ کې سرو سره اوږه په اوږه ودرېږي او که سړي دې مخه نیسي بد کوي. سړی اوسه پورې څه وکړو؟ اسلامي تر کومه حده ورسو؟ افغانستان تر کومه حده ورسو؟
ډیره مننه مخلص صاحب ستاسو د ښکلو خبرو څخه، ګټورو خبرو څخه. زموږ سره وخت ډیر لږ پاتې دی. د دیوانی ازي څخه هم ډیره مننه کوم ستاسو خو هم زه ستاسو قربانه ومه. منزه شهید او زما سره په دې خبرونه کې پروډوسر او زموږ همکار نایله محمد. تاسو په لوی لاس پروسل وړه واده اوسئ.